سلامونه وخت په خیر نن سی شنبه د وری 15 او په کابل کې وخت یې درې و څلور بجې د ماسپښین دی. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په مخه د دې سات خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولو نوروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بس پنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2025 کال کې به نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پرون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاد کړې. دا بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. دغه مرکز د پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگتن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شیبه مخکې اعلان کړ. د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړه په وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس بیګ په یو بیان کې ویلي دي هیله مند چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص اړه خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټول بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوتل کې ځای پولیس او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو په دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 200 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وختي دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کوي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادارې دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نوریدین عزیزی سره هم کتلی وو. دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبريالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپک تنه وژل شوی چې د ختیز اوکراین د لوهانسک سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دنده بوختو. د ریټرز د خبر له مخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکي اندری پانوف او موټر چلونکي الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوې دي. په دې برید کې د یاد خبريال بلا خبريال نیکیتا کولرن سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبرې ساتونه په ساتونو سره وغځولې د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکراین او روسي ترمنس د وروند په تر لاس کېدو و واشنگټن هیله مندي چې د خبرې بعد سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هوار کړی. او په پام کې دا چې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد شاه بابا د احمدآباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله عمرزی غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روانې مارچ میاشتې په 22مه پیل شوي او د می تر 25مه به دوام وکړي. سلامونه بیا هم د خبری ټولګې ته مزافرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیمه بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه بعد افغانستان راتلونکي نسلونه قسمن کړي. په دې اکله د نجونو اندېښنې
مونږ یو کلم ستړي انتظار وکړو خو هغه هم همداسې په انتظار کې پاتې شلو. ورسته بلې په خزو محدودیتونه لګي، ګارد لاسرسي نه لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په کابل کې د طلابۍ لوړ شوې ده.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
او همدا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنې لري.
د یو درې ته چې سره کوې د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ غل نشته درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو نه زی سرک ستنځنو به ډیر ستنځي.
د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکي نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټي سقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منا کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایی مشر سیما باهوس ویلی د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزنده دوی تبیر ته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو پاړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره څلور لکه نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیون نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکې ولولي ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو کلم ستړي انتظار وکړو خو هغه هم همداسې په انتظار کې پاتې شلو. ورسته بلې په خزو محدودیتونه لګي، ګارد لاسرسي نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو چې دوه لونی په لسم ټولګي کې لزدکرو به برخې شوي او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته ویل
من حیث یک خانم افغان
زه د یو افغانی مور په توګه د طالبانو له حکومت غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې ترڅنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خره غلا ستاسو زموږ غکله ازادي راډیو نه اوري وس د ازادي راډیو خبرونه څلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا IOM وایي چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستانه شوي دي او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د رواني میلادي میاشتې په 2 مونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,8023 افغان کډوال راستانه او 1,6141 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ شوی، افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډېرې افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون شوی افغان چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می وسیګو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګید چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره له طلا یا سرو زرو جوړې شوې غاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیا یې په بازارونو کې ډېره لوړه شوې ده او د اخیستلو توان نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلا بیا لوړه شوې ده. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل غاڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو دا چې وایي د خوري واده یې دی بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، نو کومه کړي په دې غریبۍ او ناچاری کې بیچارهګي.
کابل کې اوشمیر زرګرانم ته دې وی چې په دې ورستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ ولندن ناراضی وروره هغه په وجه جکشه مو خدامه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله تل 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1500 ډالر شوی دی.
د هارون پنوم دی وزرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 4500 افغانۍ دا او 3 طلا ګرام 4500 تر رسیدل دا لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی تصویر ازادي راډیو سره شریک کړي، په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیا 315 ډالر خوده شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.1 تله 6600 او 1 ګرام تله 1000 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خو به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلي شوې. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په ډیړه د نجیب لالو خیل راپور ته وکړي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي د یو درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې ولا دی، د بل درک به خې څه نشته، درک نشته چې موږ چل نه پوکو. د سړک ستونزانو بیا ډیر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره دی چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمې لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی بیتې سہولت نشته تمیر نه نه لارو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم خراغلاست د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یشمیر سیمو کروندګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبينه دي. دوی لاساتی رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیلمن کړي دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او بیا د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اړه د راپور ته غوښتي
د کندوز ولایت د چاردرې ورسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وو. دی وایي د شوی او رختونو لاملا کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله رحمان چې سکالی کال ښه ده، ډیر ښه کال ده، شروع د کال باران کالی ده، د سر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورختونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سکل وروختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي که څه هم لږې دي، خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډیره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي،
بندونه ایمار بکنن.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په یو پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پاڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسي او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوی او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یو ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تند نسته وخت کاروم نه دي چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدله و لو فر وخت باندې روژه و، نو هغه وخت بیا ډیر خلک وسره په سونه کې و وس چې دی یا به په ګرمۍ کې و او وس دی یا ډیر خوندور ده او ډیر شایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله فهمه.
تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم، ښه میاشت ښه د برکت میاشت، خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ کم ارزانه سي خامخا، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابر ورکوي. یعنې نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاشت ده د برکت میاشت.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشي. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
بیا هم خراغلاست تاسو کولای شئ